السلام عليكم. ده از دی رادیو درنو اوریدونکو ز فری بازار یو تلبیه تاسو ته د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوم. لومړی په د مهمو خبرونو سره ټکی په یو تازه خبر کې راغلی چې څو شپې وړاندې په کابل کې درې چاودنې شوې دي. بلخوا د کابل ګرنیزون عمومي قمندانې له خلکو غوښتي چې د یوې مودې لپاره له اوږدمهاله مظاهرو او لاریونونو ډډه وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي واشنگټن مجهزو راکټونو ته د شمالي کوریا لاسرسی او ښکاره خطر بولي. د خبرونو تفصیل په یو تازه خبر کې راغلی چې څو شپې وړاندې په کابل کې درې چاودنې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی سرپرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. نه تایید شوی راپورونه وایي برید مشانو جرګې د مرستیال عالم ازیدیار د زوی سالم ازیدیار د تدفین په مراسمو کې شوی دی. سالم ازیدیار پرون د مظاهرو پر مهال وژل شو چې په کابل کې د حکومت پر ضد شوی. په دغو مراسمو کې ځینو افغان سیاسي څیرو هم ګډون درلود. د پیښې نور جزئیات په ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې واوري. په همدې حال کې په کابل کې د پرونیو مظاهرو په دوام لسګونو کسانو نن هم د کابل په شیرپور څلور لارې کې د تحسن خیمې درولې دي او وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي چې ولسمشر او د حکومت اجرایه رئیس له دندو نه ویلې رسوي. د دې اعتراضونو ترتیبونکو نن د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره د یو شمېر لوړ پوړو امنیتي چارواکو د محاکمې غوښتنه کړې ده او له نړیوالو یې غوښتي چې د تروریزم کورني او بهرني ملاتړي وځپي. افغان حکومت وایي د کابل د پرونیو لانجمنو مظاهرو پر مهال د اغوشتو تلفاتو پاره پلټنه کوي. د کابل ګرنیزون عمومي قمندانې له خلکو غوښتي چې د یوې مودې لپاره له اوږدمهاله مظاهرو او لاریونونو ډډه وکړي. دغې قمندانې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دوی موندنې ښیي وسوال مخالفین په پام کې لري پر مظاهره چیانو برید وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل سوی چې په کابل کې د پرونیو مظاهرو په دوام لسګونو اعتراض کوونکو د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د تحسن خیمې درولې دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې پر ټولو هغو لارو چې د جمهوریت ارک ماڼۍ ته ورغلي کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د هیواد روان بحران د حل لپاره باید ملي اجماع وبلل سي. نن پارک کې د فوق العاده امنیتي غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې هغه کسان چې د قانون خلاف عمل کړی و پیژندل سي او د قانون سره سم مجازات سي. د افغانستان د دفاع وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد نن په کابل کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه.
امروز در جلسه امنیتی که در ارک دایر شد
د وینن پیغام امنیتی غونډه کې چې په ارک تر سره سوی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه وسوه چې هر څه عاجل موضوع له ټولو جزئیاتو سره وڅېړي او د پیښې عاملینو ته باید د قانون سره سم سزا ورکړل سي. شغلی مراد ویلی چې په کابل کې د پرونیو مظاهرو پر مهال 15 تنه وژل شوي او د نونسو پولیسو په ګډون درویش تنه ټپیان دي. د ارک په نننۍ غونډه کې چې د اشرف غني په مشرۍ جوړه شوې وه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ګډون درلود او په کابل کې د وروستیو تاوتریخوالي په اړه یې خواشیني وښودل. په کابل کې د امریکا سفارت ځنګړي شردفیر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په کابل کې د جمعې ورځې په مظاهرو کې یو شمېر سیاسي عناصرو له فرصت څخه استفاده وکړه او ډېری افغانانې د غم پر ټغر کښېنول. په اعلامیې کې د هوګو لارنس له قوله ویل سوي چې د مې د 10 نېټې د برید قربانیانو په اړه یې خواشیني وښوده او ټول افغانان او نړیواله ټولنه یې یووالي ته راوبلل. اعلامیه زیاتوي دښمن د خلکو د احساساتو د تحریف په هڅه کې دی او د هغوی له غوسې څخه په ګټه اخیستنې په هېواد کې بې ثباتۍ او تفرقې ته لمن وهي. په اعلامیې کې افغانانو غوښتنه سوې د جون شپږمه نېټه چې د کابل نړیوال کنفرانس جوړیږي یو ښه فرصت دی چې افغانان خپلو مخالفینو ته اعلان وکړي چې افغانان او نړیوال متحدین به اجازه ورنکړي چې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو اراده ماته کړي. د افغانستان څو مهم خبرونه اوس په څو نړیوال خبرونه وورو. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي واشنگټن مجهزو راکټونو ته د شمالي کوریا لاسرسی یو ښکاره خطر بولي. ویل کېږي شمالي کوریا هغو توغندیو ته د لاسرسي لپاره هڅې ګړندې کړي چې د اټومي وسرګلولو د انتقال وړتیا لري او وکولی سي امریکا او نور هیوادونه په نښه کړي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس په سنګاپور کې په یوه نړیوال امنیتي کنفرانس کې د شمالي کوریا د هڅې یو عاجل ګواښ وباله.
North Korea's continued pursuit of nuclear weapons in the meantime.
د وی د شمالي کوریا اوسنۍ پروګرام په ښکاره شي چې دغه هیواد د هغو بالستیک توغندیو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې د اټومي سرګلولو د انتقال وړتیا ولري او له یوې قارې بل قاره په نښه کړای سي. دا کار په سیمه کې زموږ متحدینو، شریکانو او ټولې نړۍ ته بیړنۍ او مخامخ ګواښ دی چې ماته سیاته کړی چې غواړي دغه بهیر وڅنډوي. تکل سوی د سوریه د سولې خبرو بل پړاو د جون پر 12 او 14 نیټه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې وسی. د روسیې خبری ایجنسونو د مسکو لپاره د سوریه د سفیر ریاد حدید له قوله د خبر اور کړی دی چې وایي د استانې په خبرو کې د ګډون لپاره یو بلن لیک ترلاسه کړ. که څه هم په سوریه کې د حکومت مخالفینو یو استازي تاس خبری ایجنس ته ویلي چې دوی تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په دې خبرو کې ګډون کوي که نه. تر دې دمخه د می پر 14 نیټه په خبرو کې چې د سوریه د سولې په اړه په استانه کې وسوې، روسیه، ترکیه او ایران یو سند لاسلیک کړ چې په سوریه کې د خوندي زون د رامنځته کېدو غوښتنه پکې سوې وه، خو په سوریه کې ځینو مخالفینو یې په وړاندې اعتراض وکړ. او د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ولایت فارس کې په یوې مغازي کې د اور لګیدنې له کبله 13 تنه ټپیان سوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له اسادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. ریپورټونه وایي نن د کابل په شمال کې د ولسي جرګې د مرستیال محمد عالم یزدیار د زوی د تدفین په مراسمو کې چاودنې شوې چې مرګ ژوبله یې مړولې. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش دا چاودنې تایید کړې.
انفجار شده، اگر انفجار شده ما چه زیاد نداریم، انفجار را تایید می کنیم، در محل شده، تیم تحقیقات ما رفته، رئیس ما
په کابل کې به هڅه وکړو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د دې موضوع په اړه تازه معلومات درته وړاندې کړو. په کابل کې نن یو شمېر معترضین ارک ته نږدې بیا راټول شوي وو او د حکومت د لوړپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه یې کوله. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مظاهره چیانو او اعتراض کوونکو غوښتي چې په کابل کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې دي د څه مودې لپاره اعتراضونه پای ته ورسوي او څو پورې چې دویم امر نوی ورکړل شوی په اعتراضونو او لاریونونو د کورنیو چارو د وزارت لخوا بندیز لګېدلی دی. هڅه به وکړو چې په همدې اعتراضونو او له اعتراضونو له کبله په راپورته شوو مسلو نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا او جاپان چارواکو د شمالي کوریا په اړه توندې څرګندونې کړې دي. تاندې څنګه ونیس پروګرام او حقیقت سره هم له یاده مباسي. دوستانو حماس مو چې په خبرونو کې واوریدل، ریپورټونه وایي چې نن د کابل په شمال کې د ولسی جرګې د مرستیال محمد عالم یزدیار د وژل شوي زوی د تدفین په مراسمو کې چاودنې شوې دي چې د مرګ ژوبلې په اړه یې بیلابیل ریپورټونه ورکړل شوي. نسیم شفق په سیمه کې دی. شفق صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې تازه معلومات د دغه چاودنو په اړه څه دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې، څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن شاوخوا 3:30 بجې د کابل ښار په شمالي برخه سورای شمالي سیمه کې چې هلته د مارشال فهیم د تپې په نوم یادیږي او هلته ادیره ده او مړي ښخیږي، دلته چاودنې شوې دي. ابتدایي راپورونه وایي چې درې پرله پسې چاودنې شوې. ځینې راپورونه وایي چې دا انتحاري حملې دي او دا د مشرانو جرګې د مرستیال محمد عالم ایزدیار د زوی د جنازې د تدفین پر مهال دا چاودنې شوې دي. د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې تر اوسه پورې 13 جسدونه یا 13 کس په دغه پیښه کې وژل شوی او 12 زخمیان دي چې دا روغتونونو ته نږدې روغتونونو ته انتقال شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش هم دغه چاودنه تایید کړه، خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل.
انفجار شده، اگر انفجار شده ما چه زیاد نداریم، انفجار را تایید میکنیم، در محل شده، تیم تحقیقات ما رفته، رئیس تحقیقات جنایی و یک تیم کابل رفت.
باید وایم چې په دغو مراسمو کې یو شمیر لوړپوړي دولتي چارواکو هم برخه اخیستي وه، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په دغه پیښه کې دغه دولتي چارواکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او کنه. او باید وایم چې تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. بلې، انسب.
در دې مخکې د کابل ګارنیزون د مظاهرو په اړه خبرداري او د یو شمیر حملو د احتمال یادونه کړې وه. په دغه اړه معلومات لري د ګارنیزون په خبرداري کې مخکې سره غلي وو؟
بله، د کابل د ګارنیزون قماندان جنرال ګل نبی احمدزی مخکې ویلی وو چې دوی ته ځینې داسې راپورونه راغلي چې ممکن له دغو مظاهرو څخه ځینې کړۍ سوء استفاده وکړي او حمله پرې وکړي او غوښتنه کړې وه چې باید دغه مظاهرې ودرول شي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد هم نن په یو خبری کانفرنس کې ورته غوښتنه وکړه او ویل چې مظاهره کوونکي باید تر امر سانی پوری مظاهری ودروی، زکه چې دغه سی غوښونه شته دي او زینو داسی ویل چې کیدای سي دا مغه سی او خبرداري وی ول دغه پیخه یا دغه نه حمله ورسته لدغه خبرداري څخه سرګند کړه چې دوی تاریخ ته هم معلومات ور رسیدلی وو. او باید وایم چې وحید مجرو نوی معلومات خید د کورنیو چارو وزارت ویان وحید مجرو ازادي رادیو ته ویل چې په دغه پیخه کې څلور نفر وژل شوی. دای د وید مجرو د افغانستان د امیر اختیار د وزارت ویاندی او وای چې لا تر اوسه د ټاپیانو شمیر نه دی معلوم، خو ځینې تصاویر چې خبره سوي د سیمې او د انفجار لمحال نه شخصل سوي ال تخی چې کېدای سي د تلفات شمیر لدین هم زیات وي او کېدای سي له هغه نه هم زیات وي چې د افغانستان د امیر اختیار وزارت وی.
ډیره زیاته مننه کوو نسیم شفق په راتلونکو کې د دې پیښې په اړه تاسو ته نوي معلومات هر غړی په لاس درغلل کېدلی شي چې بیا سره په همدې خبرونه کې په تماس کې شو او اوریدونکو سره یې شریکو. مننه کوو سره اوس پر شو دوستانو نسیم شفق چې له کابل یې د هغې چاودنې حال راکو، بلکې د چاودنو چې ویل کېږي د کابل په شمال کې د ولسی جرګې د مرستیال محمد عالم یزدیار د وژل شوي زوی د تدفین په مراسمو کې شوي د مرګ ژوبلې او تلفاتو په اړه بیلابیل ریپورټونه ورکول کېږي. تر اوسه پورې دقیقې شمیرې نشته، یوازې دا تایید شوی ده چې چاودنې په ګڼه ګوڼه کې شوي دي او تلفات لري. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مظاهره چیانو چې په پرون راسي او نن په کابل کې اعتراضونه لرل، له دوی غوښتنه دي چې تر دویم امر پورې دي خپل لاریونونه او مظاهره پای ته ورسي. ځکه د کورنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه په کابل کې د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس په چمتووالي بوختي او غواخونه هم موجود دي. په دې اړه به د یوسف خان زدران ریپورت واورو.
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې د کابل پروسی کانفرنس په خاطر تر دویم امر پورې په کابل ښار کې هر ډول مظاهره او لاریونونه بند دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د شنبه پورې په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل حکومت په لوړه کچه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیولای دی، خو مظاهره په وړاندې ستونزې او خندونه جوړول شي.
کانفرنس کې پیشرو هست یا کانفرنس بسیار مهم
دی؟ وی هغه کانفرنس چې مونږ په مخ کې لرو ډیر مهم کانفرنس دی او ټول مظاهره کوونکو ته وایي چې تر دویم امر پورې له هر ډول مظاهرو ډډه وکړي، ځکه چې ګواښونه په دومره کچه لوړ دي چې د موضوع ستاسو امنیتي ځواکونو ته لا اندېښنې پیدا کړي. دا کانفرنس د شاوخوا وی شو هیوادونو ځینو نړیوالو سازمانونو په ګډون دراتلونکو سه شنبه پورس په کابل کې جوړیږي. ل دې وړاندې جمهوریت ریاست ویلې چې د کابل پروسی په کانفرنس کې به نړیوالو ته د پاکستان د لاسوهونو او لترګرو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه ټول اسناد وخی. د ولسمشر دوان مرستیال نجیب آزاد د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل په کابل کې د چهارشنبه ورځې موټر بم حمله چې پړې پر پاکستان چول شوی هم د دغه کانفرنس د بحث یو برخه ده. د نو چار وزارت داسې مال د خبرداري ورکوي چې کابل د جمعې پورز لتاوتریخوالي د ډکو مظاهرو شاهد وو او د شنبه پورز هم اعتراض کوونکو خپل اعتراضونه جاری ساتلی ول. د کورنیو چار وزارت د معلوماتو مخې د جمعې د ورځې په مظاهره کې څلور مظاهره کوونکو وژل شوی او 19 پولیس او 15 ملکی کسان ټپیان شوی دي. مظاهره کوونکو ویلي چې د ولسمشر او اجرایی رئیس تر استعفا او خپل مظاهرو او اعتراضي غونډو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې داری پلاوي هم وایي کچېره مظاهره د یاد کانفرنس د جوړېدو په وړاندې ستونزې جوړوي باید مخنیوي یوشي. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل مظاهره کوونکو ته خی چې د هیواد د ملي ګټو په خاطر خپل اعتراضونه وزنډوي.
مظاهره او اجتماعګانو د ولس حق دی، مګر دغه اعتراضونه شغه مسلماتي عامیږي او که چیرې دغه یو مهمه کانفرنس چیرې دغه مظاهره ترسر شي نو دغه مخنیوي وکړي یا هغه ته کوم خنډ جوړ شي. په دې اساس پرمونه کې خی د دوه د بل پاسه د کول شي خپل مظاهرات ترسره کړي.
دوی وایي اعتراض کوونکي باید عمومي لارې بندې نه کړي، بلکې دوی کولی شي چې خپلې غوښتنې له یو ګوښه ځایه مطرح او د کابل پروسې د کانفرنس له کامیابیدو سره مرسته وکړي. له دې سره د حقوقي چارو کارپوه حکمت الله حکمت کڅه مظاهره او اعتراضونه د خلکو مسلم حق ګڼي، خو وایي داسې مظاهرې چې له ځانه سره تاوتریخوالی ولري او یا د هیواد عمومي ګټې له ګواښ سره مخ کوي، خلک باید پکې له ګډونه ډډه وکړي.
دوستانو، ناتایید شوی رپورټونه د نننۍ چاودنو نه چې ویل کیږي د ولسی جرګې د مرستیال محمد عالم یزدیار د وژل شوي زوی د تدفین په مراسمو کې شوې دي د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه ورکي. ویل کیږي چې جنرال جرأت چې د ولسمشر سلاکار او همدارنګه د کابل پانتون استاد حمید الله فاروقی د ټپیانو په منځ کې شامل دي، دویم ټپیان شوی دي. موږ به هڅه کوو چې د دې پیښې په اړه چې څومره معلومات راځي غړې په غړې له تاسو سره شریک کړو. اوس هم زو کابل ته، په کابل کې لکه مخکې مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن هم یو شمیر اعتراض کوونکي د چهارشنبې د ورځې د چاودنې په سیمه کې راټول شوي وو او دوی دغلته د خپل اعتراض په ترڅ کې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کوله. دا چې دغه اعتراض او راټولېدنه پای ته ورسېدله، اوس هم دوام لري، څه غوښتنې لري. همدا اوس حدیث پردیس له کابل نه راسره په تماس کې دی. پردیس صاحب، د نننۍ دغه اعتراض په اړه لنډ له تاسو اورو.
ان صاحب سلامونه تاسو ته، د راډیو قدرمن اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نن په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مخې ته د تحسن خیمه چې درېدلې وه، په دې کې هم ځینې هیوادوال راټول شوي وو او دوی مخه د پرون د ورځې مظاهرې په دوام کومې غوښتنې چې پرون دوی درلودې هغه تکرارولې. او مهمه غوښتنې دا وې چې د ملي یووالي حکومت مشران باید استعفا وکړي او تر هغې تر څنګ د ملي امنیت سلاکار، د ملي امنیت عمومي رئیس او همدارز کورنیو چارو وزیر د استعفا غوښتنه کوله. او دوی ویل تر هغه چې غوښتنه نه وي منل شوی، خپل د تحسن خیمه به هم دلته ولاړوي او اعتراضونو ته به هم دوام ورکوي. خبروي چې په دې برخه کې دغه اعتراض د یو تنظیمون کې آصف آشنا خبرې لقدر من اوریدونکو سره وورو.
از رهبری حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به دلیل بی‌کفایتی و ناتوانیشان و پاسداری از ارزش‌های حقوق شهروندی و ناتوانی در تأمین امنیت شهروندان می‌خواهیم تا هر چه زودتر استعفای خیش را به پیشگاه ملت تقدیم کنند.
ان صاحب، یو بل موضوع چې دوی په ټینګار کوي چې ګواکې دوی په دغه اعتراضونو کې خشونت نه دی کړی، او یو موضوع چې دوی ویلي چې خشونت د امنیتی ځواکونو له خوا ترسره شوی. د افغانستان د ارګ مڼې ویند مرسیال ویند دوا خان مینپال بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هر ډول اعتراض د هیوادوالو مدني حق ده، خو او د دوی هغه غوښتنې چې مشروع دي هغه به منل کیږي، خو هغوی چې په تیر لاریون کې، یعنی د تیر ورځې په لاریون کې خشونت کړی ویت به مجازات کیږي، او په دې رابطه باندې کار شروع شوی. بلانس
رضیت مننه کوو. حدیث پردی سوچې په کابل کې د نننی اعتراض حال راکو. ځینې امنیتي کارپوهان وایي مظاهرې چې له اساسي قانون سره سمې وشي د هر ولس حق دی. دوی ټینګار کوي چې له دغسې جریانونو څخه باید ځینې خاصې کړې استفاده ونه کړي. صالح محمد صالح له امنیتي کارپوه محب الله شریف څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د هغه مظاهرو په اړه څه نظر لري چې په کابل کې له پرون راهیسې روانې دي.
مظاهره یا د خپل نظر څرګندول او له چارواکو د هغې لوري ته د پام غوښتنې یا د پام ګرځونې غوښتنه د ولس قانوني حق دی، او په هغه شکل چې قانون دغه حق ورته ورکړی، ولس کولی شي د هغې نه ګټه وچته کړي او په مسلم ډول او په ډېر سوله ییز ډول باندې خپله مظاهره وکړي. اما کله چې دغه مظاهره د اصلي هدف نه وځي، کله چې د مظاهرچیانو د اصلي موخې نه د وطن په خاطر باندې ځینې شخصیتونه راځي او خپلې سیاسي موخې د دوی د غوښتنو په سر کې ږدي او د هغوی رنګ ورکوي، دا مسئله تاوتریخوالي او وسله واله خو ډب ته رسېږي. څه فکر کوم، بیا دا مظاهره نه، بلکې د خپل ملک او د خپل هېواد او د خپل کور او ځای او ځایګي د امنیت ګواښول دي، امنیت او یا په عمومي سوله باندې بد اغېزه لري.
بلې، اوس چې په دې مظاهره کې بېلابېلې ډلې ټپلې ورګډې شوي دي له بېلابېلو اهدافو سره، اوس که دغه مظاهره دوام کوي، فکر کوي چې هغه اصلي هدف به برخوال چې تمه لري هغه ترلاسه کړي؟
په هیڅ صورت نه، ځکه هغه چې په سوله ییز ډول باندې په هغې وخت کې د حکومت چارواکو سره ایښودل کېدلای شوای او په هغه باندې دوی فام را ګرځول کېدل لپاره زمینه برابره وه. اوس زه فکر کوم دا په د سیاسي تربینت په یو زور ازمایه او د زور په ازمایلو باندې بدل شو او هر لوری کوشش کوي چې په بل لوري باندې داسې تورونه ولګوي چې هغه په هغه کې وجود ونه لري او کوشش کوي چې صرف خپل سیاسي حریف مغلوب کړي، نه دا چې د دواړو هدف ته هیڅ په رښتیا باندې دواړه طرفونه د افغانستان لپاره کار وکړي.
بل او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر بل امر پورې د مظاهرو د بندولو امر کړی، دا څومره پر ځای اقدام دی ستاسو په نظر؟
زما په فکر باندې که چېرته امنیتي چارواکي په رښتیا باندې داسې ګواښ وویني چې هغه په بالقوه ډول یا په بالفعل ډول باندې د مظاهرچیانو ژوند د هېواد د وګړو امنیت په خطر کې اچوي، هغوی دا صلاحیت او حق لري چې د مظاهرو ځنډولو لپاره له ولسه غوښتنه وکړي او تر هغه وخته پورې چې د دوهم ځل لپاره دوی ته د مظاهرې کولو د زمینې د برابرېدو خبره کېږي، تر هغې پورې د دوی د مظاهرو مخه ونیسي.
د افغانستان د امنیتی چارو کارپو محب الله شریف و چې تاسو ورسره د وروستیو پیښو په اړه مرکه اوریده. دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفارت د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ برید د غندلو ترڅنګ اوس وخت ویلي چې افغانان او نړیوال ملګري د دښمنانو په وړاندې باید یو موټی شي. همدارنګه ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د شمالي کوریا په اړه د جاپان د دفاع د وزیر لاتوندو څرګندونو مو هم خبرو که وختو زین نور ریپورتونه به مولرو حقیقت څه دی او تان د څنګه پروګرامونه هم خبرېږي. خو اوس رازو دی ته چې په کابل کې د امریکا سفارت د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې د غندلو ترڅنګ ویلي چې وس وخت چې افغانان او نړیوال ملګری د دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. د متحده ایالاتو شرزافر په یو اعلامیه کې په کابل کې په روانه اونۍ کې د نړیوالو هیوادونو غونډه د افغانستان د دښمنانو لپاره یو څرګند پیغام بللی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
په کابل کې د امریکا شارزافیرز هوګو لورنس ویلي د روانې جون میاشت په شپږمه په کابل کې جوړیدونکې نړیواله غونډه به ټولو هغو ته چې غواړي افغانانو او افغانستان ته زیان ورسوي بیا دا پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت او ولس سره په کلکه ولاړه ده. د متحده ایالاتو سفارت په اعلامیه کې چې نن خبره شوه د ښاغلي لورنس په حواله ویل شوي چې د افغانستان دښمنان نشي بریالي کېدی او هیڅکله به کامیاب نشي. هوګو لورنس ویلي اوس وخت دی چې له خپلو نړیوالو شریکانو سره بزدلو دښمنانو ته په لوړ غږ او ښکاره دا وایو چې دوی به د یو سوله ایز شفاف او باثباته افغانستان د جوړولو لپاره زموږ هوډ مات نه کړي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو شارزافیر د افغانستان له حکومت او خلکو سره د امریکا د ملاتړ په دوام ټینګار کړی او وایي چې متحده ایالات به له افغانانو سره د هغوی د یو ښه راتلونکي لپاره اوږه په اوږه ولاړ پاتې وي. د امریکا شارز دفیرز هوګو لورنس د کابل په پرونۍ مظاهره کې رامنځته شوی تاوتریخوالي ته هم اشاره کړې او وایي چې سوله ایز اعتراض په ډیموکراسۍ کې د خلکو حق دی او د افغانانو پرونۍ مظاهره د غصې او ناهیلۍ څرګندولو. خو د ښاغلي لورنس په خبره یو شمېر وړو سیاسي عناصرو له دې سوله ییزې مظاهرې څخه د ځان لپاره ګټه پورته کړه او تاوتریخوالي ته یې لمن ووهله. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت وایي دښمن هڅه کوي د خلکو غصه او خفګان د ځان په ګټه وکاروي او د افغانانو ترمنځ درس او تاوتریخوالی رامنځته کړي. د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو لویدیځو هیوادونو او اسلامي نړۍ د کابل د چهارشنبه ورځې خونړۍ حمله چې شاوخوا سل کسان پکې ووژل شول او څه د پاسه 400 نور ژوبل شول په کلکو ټکو غندلې ده. د افغانستان حکومت وایي د کابل خونړۍ برید حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته په دې هیواد کې پلان کړی و. پاکستان بیا د کابل په برید کې د دې هیواد لاس لرل رد کړی دي. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د جاپان د دفاع وزیر نن ویلي د شمالي کوریا په وړاندې به د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د هر انتخاب د کارونې ملاتړ وکړي. سالم محمد صالح د موضوع تعقیب کړی دا هم د وسره سره په سټوډیو کې دی نور تفصیل لدا ورو.
ان صاحب د امریکا او جاپان دفاع وزیرانو دغه څرګندونې نن په سنگاپور کې د یو نړیوال امنیتی کانفرنس پر مهال کړې دي. په غونډه کې د جاپان د دفاع وزیر څرګندونې شمالي کوریا ته یو ډول خبرداري وو. هغه ویل د شمالي کوریا په وړاندې د پوځي حمله په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو د هر انتخاب ملاتړ کوي. د جاپان دفاع وزیر تومومی اینادا کانفرنس ته ویل
سیمی او د سیمی شاوخوا ته د شمالي کوریا امنیتي خطر اوس نوی پړاو ته داخل سوی دی. دغه خطر ته د ځواب ویلو لپاره د جاپان او امریکا اتحاد خپل همکاري او همغږي جوړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په خبرو او هم په عمل کې څرګنده کړي چې ټول انتخابونه په مخ کې سته. زه د امریکا د دریځ کلک ملاتړ کوم.
د جاپان دفاع وزیر ویل هیواد غواړي د سیمې په امن کې د رول لوبولو لپاره له واشنگتن سره خپل اتحاد ژور کړي. په همدغه کانفرنس کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم د شمالي کوریا په باب توندې څرګندونې وکړې او دغه هیواد یې عاجل پوځي تهدید وباله.
North Korea's continued pursuit of
the شمالي کوریا روانه هڅه چې اټومي وسلې جوړي او د وشتلو توانې پیدا کړي نوې خبره نه ده. د شمالي کوریا رژیم په دې برخه کې خپل هڅې شدیدې کړې دي. د شمالي کوریا اوسنۍ پروګرام څرګندوي چې دغه هیواد واضحاً هڅه کوي داسې راګټونه ترلاسه کړي چې د اټومي سروکې د لیږد توان لري. د بین القاره یا لرې واټن وشتونکو راکټونو په شمول دغه کار زموږ سیمه ییزو متحدانو او همکارانو او په نړۍ کې ټولو ته مستقیم او چټک ګواښ پیښوي.
تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو پر شمالي کوریا ځینې بندیزونه لګولې دي. د سنگاپور امنیتي کانفرنس چې په هغه کې د امریکا او جاپان دفاع وزیرانو دغه څرګندونې کړي د ستراتیژیکو څېړنو د یوه نړیوال انسټیټیوټ لخوا رابلل سوی دی.
سالی صاحب، دا راته ووایه چې د جاپان او امریکا د دفاع وزیران اوس ولې د خبرداري ډکه لهجه کاروي؟
په دې اړه خو د جاپان او امریکا د دفاع وزیرانو په څرګندونو کې لږ وضاحت ورکول سوی دی. هغه څه چې جیمز ماتیس ویل، شمالي کوریا هڅه کوي اټومي وسلې او بین القارهیي راکټونه ترلاسه کړي. جدي ګواښ دا ګڼل کېږي چې شمالي کوریا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړې دي. شمالي کوریا په تیرو شپږو میاشتو کې و راکټي ازموینې کړې دي. شمالي کوریا دغه ورځ د اټومي وسلو څو ازموینې هم کړې دي چې شدید عکس العملونه یې پارولې دي. په وروستي مورد کې شمالي کوریا د دوشنبه په ورځ یو منځنۍ وټن وشتونکې بالستیک توغندۍ وازمایه چې دغه راکټ 450 کیلومتر فاصله ووهله چې د جاپان اوبو ته نږدې ولګېد.
سالی محمد سالی و چې د شمالي کوریا چارواکو ته د جاپان او متحده ایالاتو له نوي خبرداري خبر کړو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه د کندوز ولایت د ارچی د ولسوالۍ دا زموږ سړک د ارچی یو څه پوخ شوی دی او یو څه پاتې دی. بیخي داسې جوړی لري چې موټران نشي تلای، موټران اوارز پکښې کوي. دا زه خپله یو ورځ بار بار کړی و، دوې شپې مې پر لارې تېرې کړې. دا سړک د ژر تر ژره پوخ دی. دغه زما غږ د کندوز والي و او رئیس جمهور اشرف غني ته ورسوي. وسلام.
سمی الله خلیمی تندر خبرې کوم د خپلې پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه د لوړ پوړو مقاماتو څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډ پټان سرحده پورې غځېدلی سړک بېرته کنډو کپر شوی ده. رد دا سړک له سره جوړ کړي. دوهم دا چې د پکتیا څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار د ګرمي شګې څخه د ستر ګرمي د مقبل سیمې پورې سړک هم ډېر خراب ده. د مقبل سیمې خلک دا بېلابېلو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
په کاناډا کې یو داسې کمیس جوړ شوی چې کولی شي د یو چا تنفسي ناروغي تشخیص کړي. نور پرې لا اسمت ساروان نورو.
په کاناډا کې د سی ټی شرط یا بنیان جوړ شو چې د انسان تنفسي ناروغي تشخیص ولی او حتی د ساتنګي په ناروغي د اخته کسانو تنفس کنټرولولای شي. تر اوسه پورې د روغتیايي یا طبي چارو لپاره ګنش مر سمارت یا ځیرکی جامې جوړې شوې دي. په دغو جامو کې سنسرونه ځای پر ځای شوي وي. په کاناډا کې په تازه جوړ شوي ټي شرټ کې څېړونکو هڅه کړې چې یوازې پر تنفسي ناروغیو تمرکز وکړي. دا ټي شرټ د سالنډۍ ناروغي پیژني او په څنګ کې د انسان د خوب اختلال هم تشخیصولی شي. دا کمیس د انسان د ناروغۍ یا تکلیف په اړه معلومات ځیرک تلیفون یا کمپیوټر ته لیږي.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو د مازیګر څلور نیمه بجو ته مخکې ل دینه چې خبرونه درته وړاندې کو باید یادونه وکړو چې د خبرونې په راتلونکي برخه کې حقیقت څه دی او تان د څنګه پروګرامونه خبريږي په دې دواړو پروګرامونو کې په حقیقت څه دی کې د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو له کمانډان سره مرکه شوې او په تاندې څنګه کې نن د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې په جوبونو کې چړې چاقوګان او خطرناک وسایل ګرځي خو مخکې له دې نه چې دې ونیزو پروګرامونو ته ورشو وخت په افغانستان کې د مازیګر پوره څلور نیمې بجې شوې یو بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نورو
په کابل شهر کې د نننۍ چاودنو د طرفاتو په اړه زه د نقیز راپور نو ورکول کیږي ځینې رسنیو د عامې روغتیا وزارت له قبل ویلي چې په دې چاودنو کې اتلس تنه وژل شوي او دولس ټپیان دي خو د دې وزارت ویاند وحید مجروح ازادي راډیو ته ویلي چې د مړو شمیر څلور تنه او ټپیان نه معلوم دي ویل کیږي د کابل په سرای شمالي کې د مشرانو جرګې د مرستیال عالم زیدیار د زوی د جنازې په مراسمو کې درې چاودنې شوي دي سلام زیدیار پرون په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال وژل شو ملخه په کابل کې د پرنوي مظاهرو ترتیبونکو د کابل په شیرپور څلور لارې کې د تحسن خیمه درولې او وایي تر هغه بخپل اعتراضونو ته دوام ورکوي څو ولسمشر او د حکومت اجرایی رئیس له دندو لري نسی دوی د وپرکلیک په خبرولو سره د لوړپوړو امنیتي چارواکو د محکمې غوښتنه کړې ده د کابل ګارنیزون عمومي قومندانې له خلکو غوښتي چې د یوې مودې لپاره له اوږدمهاله مظاهرو او لاریونونو ډډه وکړي دغې قومندانۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دوی موندنې شوي وسله وال مخالفین په پام کې لري پر مظاهره چیانو برید وکړي نن په ارګ کې د فوق العاده امنیتي غونډې پر مهال پریکړه وسوه چې هغه کسان چې د قانون خلاف عمل کړی و پیژندل سي او د قانون سره سم مجازات سي تاکل سوی د روسیې د سولې خبرو بل پړاو د جون پر 12 او 13 نیټه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې وسی د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي واشنگتن مجهز راکټونو ته د شمالي کوریا د لاسرسي هڅې یو ښکاره خطر بولي د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ولایت فارس کې په یوه مغازي کې د اور لګیدنې له کبله 8 دشتنه ټپیان شوي دي چاودنه د سیمې په وخت شپې 12 بجې او 15 دقیقې وسوه د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي سمو په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي وسم مرسي احمد زي له څور زنيو سپورتي خبرونه سره
د سپورت ورزنه هنداره
د ویست اندیز د کرکټ لوبډلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شلورونو په لوبه کې پښپګو وکټو ماتي ورکړه د افغانستان د کرکټ بورډ بیان مرسیل شرف الدین شاکر نن ازادي رادیو ته ویل چې لمړی میټینګ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیل کړ او د سیالي لوبډلې لپاره یو سلو یولس منډي هدف وټاکه نو موري وایي چې د هدف ته د ویست اندیز لوبغاړي په ولسم اور کې د سلور لوبغاړو په سوځي دوه رسیدل او لوبي وګټله سبب افغانستان له ویست اندیز سره خپل دوهمه شلوري وکړي په غور کې د فوټبال او فوټسال د رمضان کپ ټورنمنت پیل شو د غور ورزشی امر امیر محمد نن ازادي رادیو ته ویل چې د فوټبال فدراسیون او د غور د فوټسال کمیټې د رمضان کپ ټورنمنت د فوټبال او فوټسال د دولس لوبډلو ترمنځ په سلور ګروپونو کې چې په هر ګروپ کې به درې درې لوبډلې لوبي کې پیل شو د نوموړي پاینا دغه سیالي به شل ورځې دوام وکړي او د اروپا د فوټبال د اتلانو لیگ په وروستۍ پایلوبه کې ریال مادرید او یوونتوس نن شپه سره لوبه کوي دغه سیالۍ نن شپه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د برېټانیا په کاردیف ښار کې ترسره کیږي ریال مادرید تر دې وړاندې 12 ځلې دغه لوبو اتلولي ګټلې خو یوونتوس بیا یوازې 2 ځلې توانېدلې چې د قهرمانۍ جام خپل کړي د سپورتي خبرونو په
سپورتي خبرونو مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوبو ریپورتونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې خبري کې په غنو خارونو کې کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 مو اوري د خبري مطالبو برخه پای تر سو 19 پروګرامونو ترازو په حقیقت سره د پروګرام کې دا ونه اجمل تورمان د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو کمانډان سید ګلاقا روحاني سره لادي هوایي ډګر څخه د نشئی موادو د قاچاق او امدارنګا د غلطه د جالي پاسپورتونو په ستونزو غږیدل او په مجموعي توګه د هوایي ډګر
په امنیت ور سره خبرې کړې. حقیقت څه دی پروګرام واورو ورپسې تان د څنګه لا یاده مباحثه.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت څه دی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلی مو ومنه. قدرمن اوریدونکو د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو وغوښتل چې په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو لوقمندان خاغلی سید ګلاقا روحانی سره مرکه ولرو. خاغلی روحانی مترڅنګ دي او د مننې په ترڅ کې به خپلې پوښتنې ورڅخه مطرح کړو. خاغلی روحانی کراته ویل کمی مودې چې تاسو دلته د سرحدي پولیسو قومندان یې په بیلابیلو برخو کې کوم موارد کشف شوي دي، د مخدر مواد د قاچاق په برخه کې یا مثلا د تورو پیسو د قاچاق برخه کې په بیلابیلو مواردو کې کوم مسایل تاسو کشف کړی دي او له تاسو سره ثبت دي؟
ډیر مننه. د مخدره مواد او قاچاق اکثرا قاچاقبران کوشش کوي چې د هوایی ډګرونه استفاده وکړي، ځکه چې آسان اجرا کیږي او ډیر وخت کمی او ډیر زر غواړي خپل هدف ته رسیدلی شي. او فکر کوم چې د کابل یا د حامد کرزی هوایی ډګر نه قاچاق د مواد مخدره جریان لري، ځکه چې موږ ډیر تصوردونه په دې مورد کې لرو. تقریبا 15 مورده په دې 2 میاشتو کې ډیر شاید سیموږ هغه کشفو او هغه نیسو چارس ده او هیروین ده. فکر کوم چې شاید د طلا قاچاق موشي اکثرا موږ نیولې دي، سه خام طلا راځي افغانستان ته یا زی نام نیولې دي. د پمرت کې 15 قضیه لرو او د پیسو تور پیسو پاکره باندې تر اوسه دستاورد نه لرو، خو امکان لري چې دا کار موجودی.
خغل روحانی ویل کیږي کوم کسان چې په قاچاغ کې لاس لري تر ډیره زوروا کی دي او د په حکومت کې دننه کسان یا مثلا حکومت څخه بهر پوخانی چارواکي، نو ویل کیږي چې د دوی لاس دی د دغه قاچاغ کوونکو تر شا، او کله چې دوی نیول کیږي سفارښونه راځي، پیشنهادونه راځي چې دوی د خوشي شي د دوی ول ملاتړ کیږي. تاسو تر کومه دغه موارد منئ؟
قاتن نه، الحمدلله تر اوسه پورې دا وسو خزیسی مونږ نیولې دي. د دوی په موارد کې خو قاتن څوک زنګ نه دوالي، نه زنګ راغلی نه پښتنه چا کړی ده. قانون مونږ ته لویدل د خپل جواب ورکوي، خو فکر کوم شایدي مګرم تر اوسه پورې کوم چارواکي ماته تر اوسه دې په موارد کې زنګ نه دوالي سي. دوی یا خوشی کوي یا وسره یو کم در نرم مختلار سي. تر اوسه زه موجه شوی نه یم دغه موضوع.
روحانی صاحب، څه ډول کسان قاچاق کوي؟ د کسان چې نیول شوی دي تر اوسه پورې آیا دوی نوی نوی قاچاق کولو ته مخه کړې او کنه؟ دوی پخوانی فنی کسان دي چې له مودو رئیس قاچاق کوي. کوم کسان تاسو نیولې دي تر اوسه پورې؟ څه ثابت شوی په دې برخه کې؟
دا چې موږ سیړلې دي او پښتنې کړې دي، دا نوې خلک دي. یعنی داسې خلک نه دي چې دوی دوامدار په دې موضوعات کې ښکېلي. په دې کې زنانه مسته او نارینه مسته، او داسې مجرمین تکراری نسته پکې چې د جنې تیر شوی، ځکه چې مجرمین تکراری موږ سره ټول حق دی دلته.
روحانی صاحب، یو بل پوښتنه غدا چې ځینې کسان دي چې د دې او قضایي ارګانون لخوا ممنوع الخروج اعلان شوی دي، داسې کسان تر اوسه پورې څه موارد موجود دي چې دوی د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه غوښتي وي چې بهر ولاړ شي او ستاسو لخوا نیول شوی وي؟ داسې کومې قضیې تاسو لرئ په د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې؟
دا شیان موږ د کړی دي، بعضی خلک خبر نه وای به سره کوم سی دوی باید ولر نشي نیولې دي. بیرته سرانونه تعریف کړای ده، خود سی زورواک خلک نه ونه سی مامورین د دولت وی یا بعضی خلک مقروزین و داس خلک کوشش د خپل دغه نه شاید دوی ویل سی خبر نه یو. بعضی خلک کشف لاندې سی او خلک مو معرفي کړی دي سرانونه ته. یعنی تقریبا 3-5 مورد په دوه میاشتو
یو بل موضوع روحانی سی بغد د جالی پاسپورتونو موضوع را چې ډیر زله ویل کیږي چې ځینی کسان په جالی پاسپورتونو سفر کوي، حتی دا هم ویل کیږي چې د بهرنوی هیوادونو اتباع دلته راځي، افغانی پاسپورتونه اخلي او د افغانی پاسپورتونو په تاریخ دوی بهرنوی هیوادونو ته سفر کوي. د جالی پاسپورتونو د نیونې په برخه کې ساسي فعالیتونه څه دي؟
موږ خو دلته په پاسپورتونه اکثرا نسیدل ته په افغانستان کې دی، افغانی پاسپورت چې جوړیږي دا زموږ مامورین ښه پیژني، یعنی جالی پاسپورتونه هوایی د کابل هوایي ډګر نه استفاده کیدل ډیر مشکل ده، ځکه چې زموږ دغه افسران چې دي چې دغه وظایف اجرا کوي دوی جالی پاسپورت پیژني او پیژندل کیږي. او نور د نورو هیوادو جالی پاسپورتونه یا فوتو چینج دا شیان هم اوس نه چلیږي، ځکه چې که د دی جی نه لاړ شي په هغه بل ملک سیزي هلته هغه پیدا کیږي چې دا جالی ده یا فوتو چینج ده بیرته موږ ته دیپورته وي. یعنی تقریبا اوس قاچاق د انسان یا د جالی پاسپورتو له طریقه په هوایي ډګرو کې لږ زر مشکلات اضافه شوي دي او نشي کولی ډیر.
روحانی صاحب ډیر ځل لیدل شوی چې حتی د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې چې د هوایي ډګرونو امنیت خوندي نه دی، مسافر مثلا په ډیر اطمینان سره پرواز نشي کولای، سفر ته نشي تللی. په بیلابیلو هیوادونو کې په هوایي ډګرونو کې تاسو د حملو شاهدان وای، د تروریستي حملو. د افغانستان هوایي ډګر د مسافرونو لپاره په ځانګړي ډول د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څومره خوندي دی؟ یعنی مسافرین څنګه کولای شي چې په آرامه فضا کې سفر وکړي؟ په دې اړه ستاسو ډاډ دوی ته څه دی؟
د موږ نوم نه معلوم ده چې پولیس د تامین د امن نظم ما او د امنیت او مسؤلیت د خلکو د انسانانو سیار چیرې وظیفه یې د هغوی مسؤلیت لري. په دې برخه کې موږ خپل هغه وظایف په ښه توګه کوشش کوو چې اجرایي کړو، خپل د پرسونل روزنې باندې ډېر پام کوو، تجهیزات باندې پام کوو، په عین زمان کې په استحکامات باندې ډېر زیات زموږ تاکید زیات ده، او خپل امنګي خپل کشفي ادارات سره دننه او د باندې موږ دوامدار ساتو، او انشاءالله چې زموږ هیوادوال او بهرني اتباع اوسي دلته تردد لري او رفتامات کې د هوایي ډګر د حامد کرزي نه انشاءالله چې دوی ډاډمن اوسي، موږ مطمئن د دوی امنیت او مسؤلیت مسؤلین یو.
په دې اړه ګواښونه هم نه دي شوي؟ مثلا چې ګواښونه شوي په دې برخه کې چې امنیتي ګواښونه سه موجود دي؟
موږ چې دلته راغلي یو کوم څه ګواښ دې خو ته متوجه نه ده، خو دلته هر څوک چې هر انسان یا هر ځای یا هر څوک خصوصا په افغانستان کې په خپل موقف سره تهدید لاندې ده، باید خپل تدابیر ولري.
خغل روحانی د اداري فساد په اړه ویل کیږي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ځینې کارکونکي په فساد اخته دي، په فساد کې ښکیل دي. تر کومه تاسو دا منئ چې رښتیا هم کارکونکي په فساد کې ښکیل دي؟ او په دې برخه کې تر اوسه پرې تاسو پلټنې څېړنې څخي داسې څوک مو په دې تور نیولی دي چې په فساد کې ښکیل وي؟
په موخو پولیسو بار علاوه دې سی په یو اداره کې مسؤل یو، پولیس هم یو، تر څو چې موږ شواهد مدارک دغه شیان په یو قضیه کې یا په یو شی کې ونو قطع نشو کولای چې یو څوک متهم کو په دې موضوع باندې سي. خدای نه خاصه دوی په فساد باندې اخته دي. خو بدبختانه دغه موضوع اوس په افغانستان کې اوس رواج شوی ده، سي فساد اداري د افغانستان په اداراتو کې وجود لري. خو فکر کوم چې په د حامد کرزي په هوایي ډګر کې چون چې د دولت ټول شوا فوکس توجه دی خو ته زیات ده، یعنی کوشش دومره څوک نشي کولی چې فساد اداري مستر شي. داسې پیښه تر اوسه د ما په وخت کې نه ده پیدا شوی.
روحانی صاحب، ته حامد کرزي په نړیواله هوایي ډګر کې یوازې په سرحدي پولیسو لخوا څارنه کیږي او که نه نور امنیتي ارګانونه هم شته چې د هوایي ډګر د امنیت یا په نورو بیلابیلو برخو کې چې په امنیتي موضوعات پورې مربوط دي په ګډه سره کار کوي؟
په دې مورد کې خو زموږ امنیتي ملي هم شته دلته کار کوي، د مواد مخدرو یو بخش علایده دلته مصروف دي په باندې. پولیسو بخشونه دي چې کاش د استخبارات ده، مثلا قاچاق ده، امنیتي فضایی ده، دا ټول باندې کار کوي دي مسایل باندې. تقریبا شپږ واته ارګان دي چې علایده علایده دوی خپله پروژې لري او باندې کار کوي.
یو ورخته پښتنه غدا چې خغل روحاني ستاسو د کارونو په وړاندې لوی پرتیستونځ دي چې دی او د دوی د هواري لپاره ستاسو پلانونه او پروګرامونه چې دي
زموږ د کار سی مات سپارل سوې ده ډیر مهم کارم ده ټول د دنیا خلک او خصوصا د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره ډیر زیات مهم ځای ده زه کوشش کوم چې په هغه ارزیابي سیمو کړی هغه په دا ډیر نږدې وخت کې د عملی جنبه پیدا کی او امیدوار یم چې په دې مورد کې مې د کورنۍ چارو محترم وزیر صاحب او د افغانستان ولسمشر په دې مورد کې موږ سپورټ کی تر څو سیمو وکولې شو سی د افغانستان د جوړې دا هغه د مبدا نقطه هوایی ډګر د افغانستان کابل هوایی ډګر شي او موږ وکول شو سی هغه ستونزي ونه واقف سی په تیر شپاره سوال وکړو کې وو ډیر پلان وخت کې دا حل کو
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو اوریدل چې خاغلی روحانی د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د دغه هوایی ډګر د کارکونکو کیلټیا په اداري فساد کې رات کړه او دغه شندوی ویل چې د هوایی ډګر فضا د مسافرینو د پروازونو او سفرونو لپاره خوندې ده ځینې ستونزې هم دوی یادونه وکړي چې په وړاندې پروګرامونه او پلانونه لري او په دې برخه کې د حکومت د ملاتړ غوښتنه وکړه د چې تر کومه دغه ستونزې چې دوی یاد کړی دي چې د څو کلونو پرتی ستونزې دي په لاندې وخت کې به هوار شي او کنه د به وخت راته وي د خبرونې وخت هم دومره و تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خبر اسول لري
دا د ازادي رادیو دا لیدلې په مووی چې یو شمیر سوانان الله ځان سره په جیبونو کې چړې چاقوغان بوکس پنجي او نور خطرناک وسایل ګرځي دا ډول خطرناک وسایلو ګرځول څا واقب لري څه ستونزې رامنځته کولای شي دا اونۍ همایون هیواد تاندې څنګه پروګرام پر همدې موضوع جوړ کړي
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږ اوریدونکو سلام نن سبا یو شمیر ځوانان په وړو مسایلو لانجې کوي چاقو برچی بوکس پنجي او نور داسې وسایل لزان سره ګرځوي چې نور او ځان ته پرې ضرر رسولای شي احساساتي چلندونه او د چاقو برچی او بوکس پنجي ګرځول څه پایلې لزان سره لري دا به په دې خبرونه کې را سره واوري چې ما همایون هیواد جوړ کړی
ډېر په وړو وړو خبرو دی جنگونه کوي او قتلونه کوي
هیڅ چا سره دی جنجال نه کی چې داسې ځای ته بیا رانه شي
په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلین دي
د چاقو برچی بوکس پنجي او نورو جاریه وسایلو درلودل په افغاني ټولنه کې یو عادي خبره ده یو شمیر ځوانان د نورو د ویرولو او په ټولنه کې د ځان د ثابتولو په خاطر دغه وسایل وس په جیبونو کې ګرځوي دوی ډیر وخت جنگ په پیسو غواړي او چرته چې د بل کس وړ ستونزې وي یا خپل دوی لا ستونزې سره مخ کیږي د غټولو او د ځان په ګټه د تمامولو هڅه کوي چې په پایله کې ډیر کله د ځوانان زخمیان کیږي وژل کیږي او یا هم د زندان د تمبو شاته لګل کیږي همداسې یو کیسه د کابل اوسیدونکو حمید راته کوي
نو مال ته دکان درلودو دا چې و د دې دکان نونو مالک او پلاری او دا زوی به پانتون کې چې بل سم سره به بل ملګری به جنگ شو دی ته به غږ کول لې ځان باندې منابای نوم خو منابای نوم یې په ځانې خورور بس به دې ته غږ کوو دې سره به چاقوم او بوکس پنجاب هم ورسره و نو دای د ډلې مشر و دې سره مشخص څو کسانو نو بس دا ټول به ورتل لغه کوم کسانو چې به دې سره شخړه کړې و ماغه بیرونی و خډیر به و له داس به و چې شفخانی ته به ورسول او چای مخنیوي هم نشو کولای ځکه چې دوی هم په حکومت کې هم ډیره واسطه درلودله په دې خاطر باندې نو به په یو وخت کې کوم کوڅه کې جنگ شوی او بل ملګری راغلی چې زه خپلانې کسواله مې نو دیم ځان سره به ولو به د شپې چې د ماغه سره جنگ کړي او دا هم چاقو بندیوالو نو بیا ده هم پاک و رسیدلو مړ شو
دغه ستونزې یوازې تر خارونو محدودی نه دي په کلیوالو سیمو کې بیا د جنگ کولو په خاطر نورې بهاني هم شته دا خوست اوسیدونکو منور د هغو پیښو یادونه کوي چې د ځوانانو د احساساتي چلندونو له کبله رامنځته کیږي.
ډېرې په وړو وړو خبرو دی جنګونه کوي او قتلونه کوي. مثلا ګارد یو موټر باندې څوک ګارد ور وکړي د بل ور جګ شي مړې کړي چې ول دې ګارد وکړو او د یو کور نه څوک سپای مړ کړي بل پې غور ورکړي چې د سپای درنه مړ کړو دا ور جګ شي او بل مړ کړي. نو اکثره داسې موندې کېدي ورور چې شپږ در شو څلوېښت کاله وتلی وي او دای شار ته نه وي لاړ. همالته بس بدمشي کې ورور سار وي، نه د پلار مانی، نه د ورور مانی، نه د مشر مانی، نه د کشر مانی، بس چې څه یې زړه هغه کوي. نشې مثال یو شی بل شی. خو ښه دا ده چې تعلیم وکړي دوی، دوی که چېرته تعلیم وکړي خو هلته مکتب مکتبو استادان یې خپله داسې دي لکه دوی، په دې خاطر هلته مشکلات ډېر دي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي افغاني ټولنه د چلندونو له اړخه یوه ځیږه ټولنه ده. دلته ډېر کارونه او خبرې په زور کېږي. د هغه په باور کله چې ټولنه داسې وي دا حالت ځوانان هم متاثره کوي.
زمون محیط ډیر زیګ محیط دی. تاسو چې باندې بازار ته ووځئ پم د ښار کې هستن، رنگونه ډیر تیز دي، ډیر زیګ دي، ترانسپورت ډیر زیګ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کېږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډیره زیګ اورېدل کېږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپیریال چې دی دې ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره معتدل روان سره وشي کولی ژوند کې. معمولا ډیر غیر معتدل او غیر منل شوي اصول په دې کې مطرح دي، اوس شته دي، فضا دغسې ده. زمونږ رابطه هم محیط سره په همدغه شرایطو کېږي. مونږ باید محیط سره ځان عیار کړو په دې خاطر چې محیط ډیر زیګ دی. زه هم یو زیګ کس جوړیږم تر څو وشم کولای په دغه محیط کې ژوند وکم. د بې سواده میندو پلرونو، د ډیر بد فرهنګه کورنیو، د ډیر نا اسلوبه او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډیرې پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنګ له وجې، د ډیر ډیرو نورو شیانو له وجې زموږ محیط کې چاپیریال شته ده. زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کېږي.
د کابل ولایت د امنیه قوماندانۍ په نظارت خونه کې ډیر هغه ځوانان تر نظارت او توقیف لاندې دي چې په وړو مسایلو یې سره خوړلې دي. دلته راغلي ځوانان په خپلو کړنو پښیمان بریښي. رحمت الله چې خپله د کابل په درېیم امنیتي حوزې کې پولیسو، وایي په یوه وړه مسله یې له یوه بل امنیتي کس سره لانجه وکړه چې د هماغې لانجې په سبب دی اوس په توقیف خونه کې دی.
کوم وخت موږ داسې یو ځای نه و لیدلی. موږ آزاده زندگی کړې وه. دلته چې راغلو دلته داسې خلک ول چې ډېر خطرناک خلک چې قتل یې کړی و. دا خلک چې موږ ولیده، موږ بیرون څخه هلته زندگی لرو، خو دلته خو نن ورځ هم چې شپږو ورځې تېرې شوي بیا بلد شوي یو. خو هم ځای ډېر وحشتناک ځای ده. ما په سر کې تر 3000 شمیرو پورې ثابت ولې. دلته مې ها یو رور شمیره مې زده ده چې هر ځای ته مغه وایم خپل شمیره مې یاده وتلې ده. په ذهن ډېر فشار راولي چې داسې ځوانان ولا دلته جوړ تیار منګولې دل یو شپه م جوړ ولیدل چې نن راوستل په سبا باندې دلته غونډه شپه به چیغې وخلې دالیزو کې به وتل.
که چېرې له دغه ځایه ووځي بیا به دې رویه څه ډول وي؟ کومو خبرو ته به پام کوي؟
که زه د ده ځای پاس په خیر که د خلکو دعا وي او زه د ځای نه ووځم، خلکو سره به ډېره په نرمي او ډېر په انسانیت خلکو سره رویه وکړم. خو دغه خبر مې دا ځوانانو ته او سپینګیرو ته، څوک چې بیرون آزاده دي چې هیڅ وخت کې کوم د هیڅ چا سره دی جنجال نه کی چې داسې ځای ته بیا رانه شي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي هغه کسان چې په وړو مسایلو جنګونه کوي د عقل پر ځای احساسات زورور وي، خو کله چې دوی د احساساتي کړنو له بدو پایلو سره مخ شي هغه وخت بیا پوهیږي چې دوی په سمه نه وو.
علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. عقلي برخه یې د ارتباطاتو سنجونې، ټولنیز روزنه، د تفاهم او د منطق توانمندي ډېره ضعیفه وي، ډېره کمه وي. برعکس له هغې خواته ګرموالی د وجود احساسات، عواطف، ځانباوري، خپل ځان باندې مینتوب یې دی تر اخر حده پورې لوړ وي. کله چې دا موازنه نه وي برابره، په ډېر طبیعي ډول سره عادي عادي ځایونو کې په عادي مسایلو کې لویې پیښې رازی. بیا د همدغو کسانو همیشنی عذاب وجدان هم چې دی د همدې کسانو په سر باندې راځي، ځکه چې عذاب وجدان هم چې دی، وجداني عذاب هم چې دی، معمولا په هغه کسانو کې راپیدا کیږي چې هغوی احساسات ډیر لوړ ساتي، سنجش ډیر راکم وي. پایلې ته چې کله مخ کیږي بیا هغه وخت کې وایي چې ولا داسې وشول. بیا ځینې چې آرام کرکټر لري، آرام شخصیت لري، له خپل ځانه سره نه نه زغمي او تیروي، چې دا جلد مخ ډیر غورځیږي او د باندې ډیر بدرنګ کیږي او فزیک ډیر خرابیږي.
خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، سڑکیں مضبوط را او سین لو یارا. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، سڑکیں مضبوط را او سین لو یارا، او سین لو یارا.
عبدالرشید هغه زده کوونکی دی چې له خپلو استادانو سره یې لانجه کړې او له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې بندي دی. دای وای دو ورځې خوانځي ته ورنغی پادرې مورس چې ورغی لمړی د خوانځي سرمالم سپیړه ورکړه
رښتیا خبره تکوم مریض زما ذکر رانغلم ولا سپیړه راچل مالم در سم قسم د کمال بیا مکتب ته راسم نه خبر باندې مات سړی ته سفړ ورچه تر څو یو دو استاد نور راځي خو غون بنره باندې وکړم دوی د تنور شاګردان راغله اتي مایل مال ودر استاد نو تخصنه یم ځکه پلار پوجایم د سبق راخی اتي شاګردان ته یو دو لاس ورچه ول و دغه ځتی بزن نه خبر سوي غلط په شاګردان لګیدل کو استادان لګیدل خالي دو لاس مخ لی دی پاله برابر چولې دي
دغه ځوانان چې وی کنه لکه بهر لانجې کوي جنگونه کوي او سرحد بدل تر رسی څه وایې ته
ځوانان ته خمدا وینا د سی وړو وړو خبره ذاتي جنگ نه کوي او پرې دګ دي دغه کارونه د زندان ته سره سی ډیر خلک دي چې په ګورم لا سوګ نسته دې دلته په زندان نه پراته دي ځوانان ته منطقه وینا د سی څه جنگ مونږ غو دیونه کې څه قتلونه سی دی جرم دیونه کې کینو جیم بیا د زندان ته تمور تخپل خوخه
استاد زیو الحق شمس وای ځوانان ډیر وخت د خپل قدرت د نمایش په خاطر ډلې هم جوړوي خو دغه ډلې چې کوم اخلاق نور ځوانانو ته لیکدوي په ټولنه کې ډیر ستونزې جوړولای شي
تربیت او خوونه سیستم او میکانیزم زمونږ ټولنه کې د پورتنه چې کله خطر انتقالیږي د ډلو د باندول لار نه انتقالیږي باندونه دا چې کله انتقالوي طبيعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي چې خود دوی ارزښت دی ټوپک دوی ارزښت دی جګی چې وهل دوی ارزښت دی وهل یو بل ټکول خلق عجز کول دوی ارزښت دی فلمي مستقیم من فکر تر اخیستل دوی ارزښت دی نو طبيعي ده چې په دغه باندونو باندې باید کار وشي مخکې دي دغه وسایل تو کې نن خو زمونږ په ټولنه کې ټوپک آزاد خرڅيږي ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون نظر او د انساني پوهه له نظر او د عقل له نظر ممنوع دي هر ځای کې چوي بنا ان زمونږ بازار هم د شان ډک دی په لوی کې دا چاپیریال باید بدل شي په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسولین دي په دریم ګام کې د فزیکی برخورد نه ورسته په شخص کې باید تغییر راشي
د استاد شمس په باور په ځینو ځوانانو کې د ماشومتوب د وخت پټي غوټي هم د دې سبب کېږي چې چاقو برچی او بوکس پنجي له ځان سره وګرځوي نو موړی وای کله چې پر ځوانانو د کورنۍ اثر ډیر نه وي دوی بهر ته وځي او هلته ناسم موډلونه ځان ته ټاکي
په ځینو افرادو کې به کېدی شي د کوچنیوالي ځینې غوټي وي هغه چې کله رالوی شي پلار نه وي مثلا ورور په خپل کار سره تللی وي په کور کې سیاستري به ډیر تاثیر په دوی باندې نه لري دای پات کېږي او بهرنی محیط د خپل ځان لپاره موډل انتخابوي چې څنګه ځواني څنګه ښکاره کې چې زه اوس یو څوک یم نو طبیعي ده چې محیط له مخې نه الګوګانې اخلي محیط چې کله زیږوي همدغه الګوګانې ورته ورکوي دوی په همدغه شرایطو په همدغه شکلونو چې تاسو یادونه وکړله او خپرونه کې موضوع ده راڅرګندېږي بیا نو په دې خاطر چې دغه شی وساتي په دوام ګام کې خپل دغه شخصیت وساتي دغه هویت وساتي دغه موډل چې رانه وتلی دی دا سم څرګندونه وکړي په دې له لارې د هرې ورځې سره برخورد کوي کېدای شي جرمي نتایج ولري کېدای شي پیښې په پای کې شوي وي کېدای شي سرنوشت ډېر بد شوی وي قتلونو ته رسېدلی وي ډېر نور پیښې احتمالاً کېدای شي ورسره وشي
د کابل ولایت د توقیف خونې مشر سمونوال عبدالله وریاخیل وایي په زندان کې ډېر هغه ځوانان ورسره شته چې په وړو مسایلو یې جنګونه کړي دی وایي زندان د ځوانانو لپاره مناسب ځای نه دی او دوی باید داسې کار ونه کړي چې اخر انجام یې زندان وي
دوی د پاره زندان مؤثر نه ده دوی باید خپل تحصیل وکړي په عادي جنجالو باندې غټه لویه شخړه جګه شوې ده یعنی هیڅ خبر به نه دي ماشوم په سر به یې جنگ کړی او په هغه کې چا خو کسي شوې ده پر مثال ور توپنچې سو فلن د سرنوشت سره فلن په زندان کې تری دي ته باید سمه لارښوونه باید وسی د ځوانانو دا ځای نه ده چې دلته په زندان کې دا وطن ضرورت لري د ځوانانو د وطن باید په ګډه سره لاس ورکو او جوړ کړو او د ما پیغام هم دغه ده چې موږ باید ډېر حوصله وکړو موږ باید گزارش ولرو چې په مثال پاینده کې نسیس به د سرنوشت باندې دوچار شو
خو غوریدونکو د خبرونه مو هم دلته پېته رسی تر بل خبرونه مو په لاس پرم
غرغرود شور نہ دی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نہ دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نہ دی خبر بسرو لمبود د غرغرود Thank you.
بچی لا د گودر ور رکی یاد وی زما بچی لا د گودر ور رکی یاد وی دوی پ گودر لگی دلی اورن دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زورن دی خبر سو لمبو دغر غرور شور